چې دا دا اوله منه ده او اخره منه ده. دا چې ورته ډېر بندیزونه او ډېرې کړنې دي چې حتی د اسلامیت خلاف او د بشریت خلاف او زموږ د کلتور او د انانۍ خلاف کړنې دوی پخوا هم ترسره کړي، لکه پخوا چې د درې رنګه بیرغ مخالفت کاوه، اوس کوم چې د منظور پښتون ته منسوبه خولۍ ده په دې باندې بندیز لګولی.
تاسو خپله د دې سرې خولۍ پاک له څه نظر لرئ؟ یعنی هر څوک کولی شي چې خپله په خپل زړه باندې جامې واغوندي، خولۍ په سر کا وګرځي. دا چې اوس افغان ځوانان منع کېږي چې سره خولۍ به نه په سر کوي او د دوی له سرونه ایسته کېږي، په دې هکله راته خبرې وکړئ. تاسو خپله دغه مسله څومره درته دروونکې وه؟
بالکل، ګوره انسان چې دی یو اجتماعي موجود دی او خپلواک موجود دی. انسان حرمت، انساني حرمت ته باید هر هغه څوک چې اسلامي خوځښت یا ډله ټپلۍ یا نور، باید هغه انساني کرامت ته او د انسان کوم څه چې خوښېږي یا څه اغوندي هغه ته باید دوی په درنښت وګوري. دغه کومه خولۍ چې اوس منظور پښتون ته منسوبه سوې، پخوا د موږ خپله افغانانو خصوصا د ترکمنو، ازبکو، سند شمال کسانو ډېری په سر کوله. حتی زموږ او تاسې زړې زنانه او بده خولیګانې په سر کولې. شاید تاسې شاید د دې حال اوسېږي ځینې ځایو کې دغه افغاني کالیو سره بده، او دا پخوانۍ عنعنوي منظور پښتون ته منسوبه کومه چې ده دا تنه د منظور پښتون پورې تړاو نه لري. نو د دې خولۍ بندیز او په دې باندې بندیز لګول دا د افغانستان د خلکو په حق کې جفا ده، او دا لکه نورې کړنې چې د دوی غیر انساني دي، دا هم تاریخ ګواه به اوسېږي او دا د یو فرهنګي شخصي حریم باندې برید زه بولم.
هغه ځوانان چې منع کېږي او د دوی له سر نه خولۍ اخیستل کېږي، هغو ځوانانو ته څه کول پکار دي؟
په ټوله کې که موږ متوجه شو، افغانستان په یو لوی زندان باندې بدل شوی دی، او په زندان کې د زندان بانان او هغه څوک د زندان ساتونکو له خوا نه ډېر کنټرول وي. که موږ او تاسې پلچرخي یا کوم بل لوی زندان مثال ورکو، افغانستان هم هماسې دی. که دوی هر څومره فشار پرې راولي، خو زه د افغان ځوانان د زغم او د هغه هیله کوم چې دوی له زغم او له فکر نه کار واخلي، احساساتي برخورد ونه کړي، ځکه دوی په هېڅ سره نه انساني او اسلامي باندې سمبال نه دي چې دوی انساني کرامت متوجه اوسېږي او درنښت ولري. نو د دې لپاره چې ځوانان دوی سره په هغه کې نسي، نو دوی ته د زغم او د حوصلې غوښتنه کوم، او دوی باید هوښیار اوسېږي او بالاخره دا کړنې د ملت لکه مخکې چې واټن ډېر کړی دی، نور به هم واټن ډېر سي، او دغه کړنې به خپله د دغه اوسني نظام یا د اوسني حاکم مډلې سر خپله وخوري. ځکه وایي به تنګ آیت به جنګ آیت، یو وخت به داسې وسي چې دا خلک به نور هم په تنګ سي، او که چیرې زمینه ورته مساعده سوه بیا به دوی تم بیرته یو درون ځواب ورکړي. ځکه اوس خو دوی یو رقم په یو هغه حالت کې دي لکه کوم چې ما وخته اشاره وکړه، لکه زندان کې چې اوسېږي.
بله، حاکم نظام ته څه ویل لري په داسې یو وضعیت کې چې ورځ تر بلې خلک په تکلیف وي، عام خلک په تکلیف وي؟ تاسو به څه ورته ویل ولري؟
حاکم نظام ته ما دا وینا ده، که تاسې غواړئ حکومت وکړئ، تاسې باید د خلکو په زړونو حکومت وکړئ، د خلکو په خولۍ، د خلکو په سینګار، د خلکو په عطر، د خلکو په رنګ ناخون، د ښځو په عطر، د ښځو په بوټو باندې کار ونه لري. داسې زمینه جوړه کړئ، داسې عدالت راولئ، داسې عمري عدالت راولئ چې نمونه اوسېږي. تاسې اسلام ته خدمت وکړئ، د دې په جای چې اسلام ته خدمت کوئ، تاسې خلک له اسلام متنفروئ، خلک ګمراهۍ ته تشویق کوئ. که د نجونو د مکتب مسله ده، که دا د خولۍ مسله یي، که هر هغه شخصي اړین باندې څوک بریدو کې ډېر عکس العملونه ښیي، حتی د مهاجرتونه راولاړوي، که د پوهنتون مسله ده، که د مکتب مسله ده، که دا رقم مسلې وي چې یو څوک خپل فکر ته نه پرېږدي یا خولۍ نسي په سر کولی، نو هغه وطن پې سور اور ګرځي. نو بیا د هغه نه چې سړی وطن امکانات پیدا کړي او وطن پرېږدي او دا مهاجرتونه راولاړوي، او ځوانان له حاکم نظام نه زړه توري کېږي، او بالاخره به دوی د تاریخ مختوري اوسېږي، او تاریخ به دا ټول هر هغه څه چې دوی کړنې کوي دا به لیکي، او یو وخت کې به دوی خپله یا د دوی دغه کوم اولادال چې ده دې ته به یو شرم او ننګ وي چې د موږ پلرونو او د موږ نیکونو په یویشتمه صدۍ کې دوی دا رقم بندیزونه لګول او د انسان د انساني کرامت خلاف عملونه یې ترسره کول.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځای کیږي. است الله ممال او ملګری.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
هیلا
د خزو دید لوری
سلامونه ستړي مشي زه فريده سيالم تاسې ته د هيلي خبرونه ته خراغ لاستوایم د هيلي خبرونه کې موږ له هغه جنو سره خبرې کوو چې په افغانستان کې لزده کړو راګرځول شوې دي دن را سره په خبرونه کې یو لږ غنجونو چې لزده کړو محروم ده میلمانه ده حسنا جانې تاسو په خبرونه کې خراغ لاستوایم خبرونه ته ستړي مشي په خیره تم ټولګي کې ویشه طالبان راغلل
زه په لولسم ټولګي کې
ومه هغه ورځ چې طالبان راغلل افغانستان ته خوندې ته تللې وې ځکه فکر کوم چې کاری ورځ و
او زه نه پوهیم چې د هفتې کومه ورځ و خو تللې ومه مکتب کې ومه چې د ورځې لاس پجې وې چې د ما پلار په ار کې و هلته یې وظیفه درلوده د غو ځای نه راغلی و کور ته او زه په مکتب کې وم په یوه بجه به رخصتېدلم چې کله کور ته راغلم چې مور مې په کور کې د پلار مې په کور کې دی مور مې ټول همداسې هغه دي چې پلار مې داسې وارخطا دی یو رقم رنګ مې سپین تښتېدلی زه ورته وایم چې پدر څه خبره شوې ده وایي هغه دې طالبان راغلي دي وایي زه داسې دقیق خبر نه وم داسې لږ اوازه یې وه چې طالبان راغلي
ښوونځي کې مو څه خبره نه وه دی لس بجو کې چې تاسې کله درس وایلې
داسې لږ اوازه غوندې وه داسې یعنی ویلې چې طالبان راغلي خو داسې چا جدي نه ګڼله هغه وایه چې دا واقعیت نه شي کېدی چې طالبان راشي
بیا هغې ورځې نه وروسته په سبا باندې جمعه وه شنبې ورځ ښوونځي ته بیا لاړې
شنبې نه بادغه نه بیا لاړو نه سبا ته مې امتحان و د امتحان په ورځ باندې موږ ولاړو نه زه دې اجازه یې را نه کړه د کور نه پلار مې ویلې چې ما دا چې د فزیک مې درلوده
ونځي کې څوب نمبر وی
په خوندي کې خطا و د خبرې د رقابت او د دسم دریم نمبر زوم بیا ډېر ما هغه مضمونونه مې چې خوښېدل تاریخ او جغرافي اول ډېر مې خوښېدل مجموعه ټول مضمونونه مې خوښېدل خو ډېر علاقه مندي مې چې و همدغه مضمونونه او ډېر په اسانۍ مې زده کول استادانه هم داسره باندې ګران وي نه کوي ولې ډېر ښه سم مضمونونه مې ډېر خوښېدل
اغه کورونه کې عموما مور پلار یا نه پیغم دوستان خپلوان چې کله څه خوندي کې بیا کنه چپن واغوندي یا خبرې ډېرې کې ورته وایته د ښکار لکه خبر یاله شي سپینه چپن واغوندي کور کې ډاکټر سوګي وایته د ښکار شي ډاکټر شي اس یغه دغه سره بیا د خلکو شوق پیدا شي تا هغه وخت کې څه تصمیم درلود چې څه به وایي آینده کې وزانه څه جوړي
ماین لهوال لا ډېر خوښېدل د تقریبا د مکتب پنځم صف کې هم څلورم صف کې هم بار وخت له مور ته لې دا تلویزیون کې به مې لیدلې د خبرنګارانو به مې ویل چې څه وخت به وي چې زه به دغسې کورته به مې اغوستې وي منظم ټکی زه به یوه خبرنګار وم نو همیشه به مې بیا چې خو ډېر علاقه مندي مې وبخي په صرف کې به مې چې کله مثلا کوم پروګرام کې د عناصر بټول شان به دا ما کول ډېر مې خوښ
او ښوونځي کې یو بل کار انجونی کې زنه پیګم چې تاسو به کړی وې کنه دغه تفریخونه وی خو لکه بعضی درسي ساتونکو کې پټ پټ ډوډۍ خوراک یا ډوډۍ صنف ته وړل زما په یاد نیمه بم چوره او چې ډوډۍ وړل کورنه نو پیګم چې تاسو انده کوم کار کول کنه
خو مخته داسې کنه دا صنف لایقان تر او نمره پورې دا عادت نه و پنځل کې فقط د کی و چې خپل درس وای کنه راي و مخته شو مثلا یو دقه کې استاد یو پنځه لس دقیقې چې مخکې شوه یا شاته به شوه چې لږ وخت به تېر شه چې استاد به ناوخته کړله موږ به د دې مضمون ته آمادګي نیوله چې وده اوس کوم درس دی کومه یوه به زر مخته ځي. د موږ اول نمره چې وه مدینه نومېدله، بیا زه تي ما وویل چې ودرېږه، دا د اول نمره او دوهم نمره ثنا نومېدله چې ودرېږه، چې یعنې داسې ورځ خو نو وي چې زه د دوی نه مخکې درس تشریح کوم. تر موږ اول نمره مدینه چې وه مخکې له استاد نه له هر چا نه مخکې به تا پورته شوه درس به تشریح کوه. څه به هیرویانه خدای داسې رقم درس وایي چې استاد نه مخکې هم دا درس تشریح کوي. خو ډېر په کوشه باندې بیا زه ما همداسې استاد به چې لږ ناوخته کړه ما به هماغه آمادګي د درس ونیوله، او بیا به موږ تفریح درلوده تقریبا 15 دقیقه 20 دقیقه به موږ به تفریح درلوده. بیا به مې په تفریح وخت کې بیا هماغه ټول انجینیر یو ځای شوي قصې کوه او شیان به وخوړل، او شاته صرف چې نورې بیا بس انجینیر وي تمبلانو هغه دې به رښتیا هم د ساعتي وخت کې وایي
ښوونځي کې د چای بیرونه راوختل تفریح کې، ځکه عموما نجونې خو بولانی به راوختل، پیکوړې وي، چپس و، تاسې څه راوختل تفریح کې؟ چای دې یادېږي هغې نه؟
هو د موږ د مکتب ته نږدې یادانه کانتین وه، هلته ډېر مزه داره چپس مې پخول. واقعیت اوس هم په هغو چپس ډېره هغه شوې یم، تنګ شوې یم. نو همېشه به نجونې چې هغه شوه مثلا تفریح وخت به شوه، به مخکې له تفریح وخت نه کنه لږ وخت به پېوته چې راغوښته دي. خو موږ ټول ټایم 15 یا 20 دقیقې وه، مخکې د دوی نه چې ولیده چې 20 دقیقې پاتې دي تفریح ته، همدغه ګار ته به هم پیسې ورکولې چې موږ ته چپس راوړي، همدا برګر راوړي چې پټولې دوی وخورو. کله دومره لوکس مکتب هم نه و چې داسې ډېر منظمې چوکیانه یا ډېر منظمه تخته، یعنی چندان مکتب هم نه و لکه نور ځای لکه خصوصي مکتبونه. ډېر غریبانه مکتب هم، مګر ډېر خواږه خواږه خاطرې، ډېر خواږه خواږه خلک کې ول، یعنی ډېر ښې لحظې مې کېدلې.
د نقل په اړه ته وایه، عموما دا څوک چې درجه کې وي دا بیا ډېر ګوشنه وي، چاته نقل نه ورکوي، چاته د نقل ورکولو کې نه.
همیشه انجنو د دوه پاړه د مونږ ډیر شکایت درلوده، او زیاتره په دې هغه کې نه خوښیدم، د عادت مې نه خوښیده. ته چې کله چې امتحان شي ته مغروره کېږي، په اصل کې استاد به ویلې پالفایل له څنګه چې کناستی و تاسې نور ورسره کارجان شي، او داسې ویل لکه خفه چې وي نقل باید ور نه کړی. خو ما ته درد راتله که نه، زه به ټوله شپه ناستم، درس به مې ویلې، زحمت به مې ایستاده، مور خبرې مې په ځان اخیستې، پلار به مې اخیستې، کار به مې مثلا نه کوه، ودرېږه چې زه درس ووایم که نه چې مخته شم. سبا ته به چې زه لاړم، هغه نجلکۍ به مثلا ټوله ورځ یا موبایل کې اخته وه، یا به یو کار کړی وه، یا به بل کار کړی، یا به محفل ته تللې وه، خپل سات به تېر کړی وه. دلته چې ما سوالونه ورته حل کړي وای، نو د ما د دې بیا فرق ونه شه، د لایق تنبل خو بیا فرق نه کوي. خو بیا به چې ډېره مجبوره شوه، بعضې ته خو بیا مې ورکوه سنفاري داسې خو نه کېده، مګر تر حده ډېر به مې کوشش کوه چې نقل ور نه کړم چاته.
او اسما جانې، دغه ډېر وخت نجونې چې دي دوی صنفونو کې لکه ګروپونه جوړوي، یو دوه درې نجونې سره ملګري وي، هغوی ګروپ جوړ کړي که بیا رقابت کې وي، خو بیا یو خو امتحان کې یو بل ته یا نقلونه ورکوي یا کوشش کوي چې یو بل مخکې کړي، یا ځینې مسابقې چې هغې کې به تللې بیا دا ګروپي به اشتراک کولو، یا حتی جنګ کې هغه ګروپ به دغه بل ګروپ په مقابل کې ولاړ، یعنی دوه درې نجونې به سره یو ځای وي. داسې کوم ګروپ دی جوړ کړی و ځان ته، یا د چا ګروپ کې وي؟
دا خبره خو طبعا په صنف کې ډېرې وي، مخصوص زموږ په صنف کې، په دا مکتب کې دا خبرې بیخي ډېرې وي. اول خو دا چې په امتحانو کې به مثلا د ما په یاد کې د ریاضي په امتحان کې چې وه، همداسې سوالونه ډېر سخت ول، لسم صنف امتحان و فکر کوم، بیخي ډېر سخت امتحان و. د ریاضي چې دا د لسم صنف ډېره سخته ده، به ما وویلې چې ښایي دا درس خو به ویلی، خو بیا هم داسې سترس مې درلوده چې کوم سوالونه حل کوم دا به له درجې نه ونه ډارېدلم. زه د منجونو ته ویلې چې رڅه د اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره، د څلور نمره، اووم نمره، داسې چې وي دغه هم ټولې په یوه قطر کې کېنسته، ځکه ای ګروپ راتلل که نه، بیا څنګه بي ګروپ و، بیا په ای ګروپ بی چې راتله، بیا په همدو خاطر هم یو ګروپ کېدلو چې استاد که سوالونه هم راکړو د ټولو به یو رقم وي، که څه مشکل هم وي یو د بل به سره حل کړو. بیا دا ګروپکونه هم کړي دي، او بل به داسې کېده چې مثلا په غون مکتب کې به رقابت شو، بیا به مثلا ویلي چې د لسم صنفونه پنځه صنفه، د لسم صنف ولتنه، د لسم صنف دا ټول مکتب کې پنځه صنفه ول، د یو لسم صنف مثلا څلور دانې ول، د ټولې اول نمره، دوه نمره، درېیم نمره به راټولې کړلې، به دا ټولې په ګروپو باندې وویشلې، بیا به امتحان ته وخت به اول نمرې عمومي د لسم صنف معلومه شوه، اول نمرې عمومي به د یو لسم صنف معلومېدله. دغه هسې ګروپکونه.
او اوس ماجانې، دا یو لس کال چې ښوونځي ته تللې، اتمن کورنۍ به ملاتړ درلوده، خو داسې ډېره خوږه خاطره چې لکل نکور باندې ناسته ای دغه د نږدې دونی درې کاله کیږي چې همیشه دی یادیږي او کله د چې یاد شي هغه ځینې شیان چاته یا چې ډېر خواږوي بیا لکه لیونیانو غوندې ځان سره ورته خاندي. داسې کوم څه دي خواږه خاطره د یاد ده؟
د طالبان چې راغلل چې نن به ښوونځی خلاصېږي سبا به خلاصېږي
اول کې څو کله مخکې
او کله چې هغوی راغلل یعنی داسې یوه ورځ دوه ورځې یوه هفته دوه میاشتې چې تا لا هم هیله درلودله چې طالبان به ښوونځي خلاص کړي زه به بېرته لاړه شم عادي ژوند به وي.
تاسو پوهېږئ که نه زه دومره د مکتب سمې درسو سمې علاقه ده که نه چې زه څومره تاسو ته ووایم ووایم تاسو به نه پوهېږم ما در کړی پوه به شئ که نه زه به تاسو وکړی شم که نه دومره ډېر مې خوښېږي چې تر دغه ننه پورې دغه اوس هم زه وایم که نه چې خدای خو مهربانه دی شاید داسې وخت راشي چې زه لکه یو په یو چې بند شم داسې یو په یو به ووایي چې سبا ته مکتب هم خلاصېږي او زه به څومره په شوق او کاشکې زه بېرته ما ته ووایي چې تاسو دا دوه کاله چې نه دي په کور کې دا شیان مې شوي ده درسونه تاسو بېرته یې لاسونه باید شروع وکړئ زه به ډېره په شوق باندې لاړه شم کینی په کور کې مراته وای چې اوس خو غټه شوې څنګه به بعد معلومیږي چې ته به مکتب ته روانه یې واسه زه اسلام په دې باندې نه شرمېږم او وایم دا به ډېر ښه وي چې شروع شي او امید لرو نو توکل په خدای انشاءالله چې شروع شي.
د مکتب کالی څادر هغه بکس د کتابونه دي دا د چرته یخي دي کله چې ورته ګوري زړه کې دې څه ګرځي؟
دا اوس هم په دغه کوټه کې چې زه ناسته یم مخامخ د مانورې ده په دې کې مې دغه ټول شیان دانه دانه یو پنسل مې ما تر اوسه نه دی بې ځایه کړی حتی دغه ورځې دغه کتابو کې به م چې بعضې شعرونه معنی کول بیا به یو پنسل مې ورته درلوده لوکمهینه ما چې ودر کتاب ډېر چټل نه شي که نه بیا مې لوکمهینه پنسلک ورته اخیستی و هغه پنسل دوره کوي وړکی پاتې دی هغه مې تر اوسه پورې ساتلی دی بیا مې ودرېږه چې زه چې هغه پنسل ته ګورم ما ته خاطرې را په یاد کېږي او تر پنسله پورې مې ساتلي کالي خو ټکرای او باکس مثلا پاک نشي اما خیر دې ما قبول دې مکتب ګرد پروت هغه مې قبول دې خو مګم چې پاک نشي
اوس خو ډېر وخت کېږي دا د نږدې درې کاله کېږي چې ښوونځي بند دي د ښوونځي بدیل د کور کې څه پیدا کړی څه کار باندې د ځان مصروفه کړی
څوک چې که نه دغه ډېر تکرار هم یو کتاب ووایي خسته کېږي ور نه که نه ځکه هغه کتابونه مې د مکتب چې ډېر وویل ښه ډېر مې وویل هغه مې ایښي دي ما زه آماده یم کاشکې کتابونه مثلا له سره امتحان را چه چی زه مې دا د مکتب کتابونه مې ډېر ښه ویل آماده یم ورته نو د پلان مې د هغه کتابونه وغوښتل د آمادګي د کانکور کتابونه مې وغوښتل د بعضې نجونو شمارې چې را سره وي هغو ته مې زنګونه وکړل وایي دا کوم کتاب چې اضافه تاسو لرئ د آمادګي کانکور که نه کورسونه چې چاپوي هغه کتابونه مې راغوښتي هغه وایم او بل دغه ګروپو کې مې ځان د واټساپ هغه کړی شریک کړی دی په هغو کې باندې مصروفه یم درسونه کې وایم او مدرسه هم داسې قرآن شریف ګروپ دی په هغه کې درس وایم او بل انګلیسي کتاب مې دی خود آموز په خپله هماغه کتاب انګلیسي کتاب سره وایم زه کوم بس همدغه ټوله ورځ یا د کور کار وي اوس د روژې نه خدا کارونه دي او خپله زه خیاطي هم کولی شم کله کله کالي ګنډمه بس ځان مې مصروف کړی.
خیاطي مو یاده کړه دا زیاتره نجونې چې په کور ناستې دي متعلمینې دوی خیاطۍ ته مخه کړې په ټوله کې کله چې څوک ښوونځي ته ځي دوی وایي چې درس ویل تر ټولو سخت کار ده څنګه خیاطۍ کول بیا اسانه ده درس نه که سخته ده؟
نه هیڅ شی خو هغه ته نه شي رسېدلی درس ویل ته خو بیا هم د ما اصلا نه خوښېدله خیاطۍ هېڅ خو د ما مور چې ده خیاطه ده بیا به همیشه زه چې مکتب ته تلم بیا به مې مور د کالي مالي شی چې راته ګنډل مور به مې راته ویلی چې دا خیاطۍ لږ زده کوه ښه وي که نه چې مثلا کوم وخت ضرورت کې ده خپله به ځان ته کالي ګنډي ما ویل نه مور زه به هېڅکله خیاطۍ زده نه کړم مونه خو خو کله چې مکتبونه بند شول انداسه د خپل سر چې مور به مې کالي ګنډل ما ورته کتل یا به مې کله مور مریض او یا به وګا خو کې د لاس به خوته به مور تل چې راکه مور درس درته ګڼ کرا کرا هم دغه سیستم خیاطي به حل ده کړی شکر
خیاطي کې یو بل یو څه چې ډېر جالب وي دا کوم کسان چې نوي خیاطي زده کوي دوی د درزونه ډېر کاږه واږوي یا ستنه چې تار بکې چې یو کله ګوته ور باندې سوري کړي وي نه کړي وي یا هغه نستوړې نه پوهېږم غاړې پورې نژدې ګنډلی وي داسې کوم ګډوډي مو پکې نه ده کړې
تا باندې ډېر داسې کارته مې کړي دي ما همداسې ماشین به چتاوه دغه وړکې ګوتې نوس مې همداسې ورته ونیول شوه وینې شوې ګوته مې وینې شوه بیا همداسې څو وارې مې دا درس کوک کړی وو بېچارکې مور مې غونډ شکولی له سره ګنډلی دی خو نو څه چې ځای نه وي له اول هغه وي که نه بیا داسې اشتباه ډېر کېږي
د صنفیان نه دی خبر لري هغوی چېرته دي هغوی هم خیاطۍ ته مخه کړې ده که چا پکې واده کړی ده څنګه ورسره اړیکه کې
هو یو څو دانې راسره دي د بعضې واده به کوو نامزادې شوې بس همدغه نه متکفه فاملي ورته ویلي ول چې نور خو درسونه بند شول کله چې طالبان دلته وي دا ناممکنه خبر ده چې نجونې درسو ته پرېږدي زیاتره نجونې نامزاد شوې واده شوې او زیاتره بیا همدغه خیاطۍ کا کورسونه دلته خلاص شوي دي خیاطۍ کورسو ته ځي بعضې همداسې بیا په کور کښې دي زه په څه خو نه شته
عثمان جانې د ښوونځي کښې چې څوک وي یا نه پوهېږم کومې نجونې چې وي اوس په کورونو ناستې دي د دې درد خو څوک نه شي درکولی خو په ټوله کښې ته چې په کور کښې یو خاطراتو کتابچه مطالعه نه لري عموماً کېدای شي تاسې هم ولرئ ښوونځي کښې دې پکې څه لیکل اوس چې په کور ناستې څه پکې لیکي
زه عین د مکتب په پنځم صنف کښې وم چې ما د خاطراتو کتابچه درلوده ډېره مې خوښېږي دا خاطراتو کتابچه بیا د هر لحظه چې د ما ته د خوشحالۍ وي خوشایند وي که نه ښه صحنه وي زه فقط هغه کښې رسوم نور هغه ترخې صحنې اصلا زه نه یاداشت کوم که نه بعض خلک د هره لحظه یاداشت کوي که ترخه وي که خوږه لحظه وي زه فقط هغه خوږې لحظې مې د استادانو مې عین د پنځم صنف استادانې مې ودې پښتو استاده مې وه ډېر راباندې ګرانه وه د هغو هغه تر اوسه راسره دی خط راسره دی چې راته کوي راته نشته کړی دی یا همداسې د ما ډېر نوټونه دي چې مثلا بیرون چېرته تللی یم یا په مکتب کښې مې ښېښې لهجې د صنفیانو نه درلودلې بس ټول شیان مې لیکلي
اوس یې چلولې څومره ورته خوشحاله کېږي څومره د هغې ورځو بېرته ارمان کوي چې کاشکې بېرته ستنه شوی وای هغې وخت ته
ډېر ډېر بې حده ما وې کاشکې دغه خاطراتو کتابچه داسې وای لکه یو رویایي غوندې که نه چې هره پاڼه دې اړولی که نه ته په خپله هماغه ځای ته ورتللی داسې رقم د ځان سره فکر کوم که نه لکه یو رویایي فلم یو شی غوندې وایي چې دغه را ورقه ما اړولی زه خپله دننه ورتللی هماغه صحنه کښې وایي هماغه لحظه خو بس بیا هم زه چې هر هغه وایم خط لوشته وایم ښه ډېر ورته خاندم ډېر په کرارۍ باندې خو ښه چې بېکاره مې هغه کتابچه راخلم چې وایم بیا دومره ډېر ورته خاندم بس دومره جالب شیان دي کښې زه وایم ښه ما چې شته خبره کښې کړې دی یعنې چې شته مې ویلي دي کښې ډېر یعنې ښې ښې هغه
کښې له دې نه علاوه دغه دوه کالو کښې چې په کور کښې کورنۍ کښې حتما خویندې به مې ورونه به مې مور او پلار به مې لکه څنګه چې تا مخکې وویلې زیاتره نجونو باندې دا فشار راغلی دی چې یا باید واده وکړي یا خپله نجونې داسې شوې دي چې روحي او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي تا څنګه ځان ساتلی ده
د موږ زیاتره صنفیان همداسې دي چې بعضې بعضې شه غږېدلی یم که نه لکه مکتب په دوره کښې مې بېخي بل رقم وي که نه اصلا مې د واده کولو په اړه څه نه ویلې یا بېخي مې بد را تلل اوس ولې خو مجبوره یي نو څنګه وکړو بېدل نه د مېړه نه بل کار نه دی پاتې باید واده وکړو خو مګم شکر الحمدلله د موږ داسې فامیل دی که نه داسې پلار مې دی چې اصلا دو هغه ته ارزښت نه ورکوي که نه موږ ته پوجي د دې چې مکتبونه بند شوي درسونه بند دي که نه ما ته همېشه وایي چې لور ته د درس وایه خدای مهربانه دی واز به شي مور مې همدغسې دومره ښه ده خو بیا داسې ده چې زه د کور درېیمه یم نورې خویندې مې که نه د ما نو بس نه دی ځکه اوس مې زړه بېغمه دی په کیسه کښې نه یم قرار باندې خپل درس یعنې کار شی چې وي کوم
دا د خویندو بنډار ځکه چې زما چې څومره په یاد دي هغه خویندې چې یا پوهنتونونو ته ځي یا ښوونځیو ته ځي چې کله بیا شپې کور ته راشي راټولې شي بیا هغه یو د خپلې همصنفۍ کیسه کوي چې همصنفۍ مې داسې وه بله د خپل همصنفۍ کیسه کوي دا د خویندو بنډار هم ډېر خوږ زیات وي ستاسې بنډار څنګه وي کله چې خویندې کښېني
زیو تا به بخی ډیر خوږ وي دا لحظه موږ هم همداسې چې مثلا په کور کښې همدا اوس چې کنه چېرې نه ځم که نه مثلا شپه چې شي زه دې ټول چې سره یو ځای شو چې غږېږو دومره خوندور مجلس وي یا کوم واده ته لاړې شي یا مهمانۍ ته لاړ شي چې بېرته را شي همداسې مجلس هم ډېر خوږ وي همداسې د مکتب کښې چې وکړم چې رابغلارې وي درې وي صنفه قصه کړه یا به د استادانو قصه کړه یا به کومه پېښه چې شوې وه د هغو قصې مې چې کړې ته خندل خو ښې لحظې وې نو
اوس هیله من دی چې ښوونځي به طالبان پرانیزي بېرته به پخوانی ژوند وي مکتب به وي
داسې اوازې خو هم اورېدلي دي چې سږ کال به نوي کال کښې انشاءالله مکتبونه خلاصېږي نو وګورو چې کنه دا نور کله خو هم دا مخکې هم دغه اوازې وي چې خلاصېږي به خو نه پوهېږم دا کرات خدای دې وکړه چې حقیقت شي او مکتبونه خلاص شي انشاءالله خو بس هیله من یو ورته چې خلاص شي او انشاءالله
داسې څه پلان د ذهن کښې شته که چیرې طالبان بیا ښوونځي پرانیزي همداسې بند پاتې شي څه به کوې څه باندې دې فکر کړی
خو خدای خو د اول هغه لحظه نه راولي انشاءالله چې یوه معجزه وشي چې خلاص شي او که بیا بند شول نو بل چی خو نه شته خو مجبوره یم بیا به همداسې په کور کښې ناست یم همدغه د کور کار به وي همدغه د کور درس به وي همدا خیاطي به مې وي بل شی خو به نه وي
او کومې نجونې چې ستا همزولې دي ستا په شان باندې ښوونځیو نه پاتې دي هغوی ته څه وایې ځکه زیاتر یې یا ودونه کوي یا ځي ناروغې دي په دې نه چې په کور ناستې دي هغوی ته څه پیغام لرې
زه ټولو ته همدغه پیغام لرم چې اصلا خفه مه اوسېږئ نه خو په ژوند کښې طبعا د خدای امتحانونه دي که نه د موږ همدې خاطر خدای پیدا کړي چې موږ نه امتحان واخلي نو په ژوند کښې دا ښکته او پورته خبرې طبعا راځي لکه په کور کښې حوصله ولري تحمل ولرئ نو به تر څو چې کوی شي ځان مصروفه وساتئ بعضې خلکو نه خوښېږي که نه و چې حوصله نه لرم مثلا د دې کار د هغو کار حوصله نه لرم یو ورځ فقط امتحان لپاره د امتحان کولو لپاره یو ورځ ځان مصروفه کړي بیا وګورئ ډېر ښه وي سړی مغز ډېر ارامه کېږي په دې باندې چې ځان مصروفه کړه که د کور کار وي که اشپزي وي که خیاطي وي که درس وي که هر څه وي یو ورځ هغه پخواني هغه ته لاړ شئ سر ووخې کتابچو ته هم کتابو ته هم وګورئ ډېر خوندور لحظې به وي درته اصلا به په تنګ نه شئ نو ځان خستهتوب ته مه ورکوئ او زر مه تسلیمېږئ دا چې مثلا فامیل کښې یو نفر درته ووایي چې درس نور شیان خو ځدي بند شول بس یې واده وکړه داسې ده واسې ده نه اصلا د چا په خبره باندې زر باور مه کوئ هو که چېرې شرایط مساعد ول واده م کول هغه هم خپل کار دی خو مګم داسې وایمه چې له هر نګانه ورته یو ورې وګورئ چې فامیل هر څه ښه وي که واده م وکړئ که مشکل نه شته خو مګم دومره زر مه تسلیمېږئ زما په نظر
ډېرې مننه کور ودان ژوندی اوسئ
سلامونه نیکې هیلې خدای وکړه چې جوړه وي فیض دی جانې زه څانګه یم د حسنا ګلې غټه خور حسنا ځکه کور کښې هم درس وایي ځان یې بېکاره کړی نه دی نو په چلند کښې کوم غټ توپیر نه دی راغلی خو بیا هم انسان دی دا طبیعي ده چې یوه قوي روحي ضربه وویني نو خامخا به تغییر کوي د حسنا ګلې حوصله ډېره کمه شوې ده زړه یې نازک شوی دی له پخوا څخه حسنا ښوونځي کښې همیشه ارامه یوه عاجزه بې خبرو نجلۍ وه چې دا عادت یې د هر استاد خوښ وه نه داسې ورځ نه ده راغلی ځکه حسنا په خپلو کتابونو استادانو ملګرو ښوونځي ټولګي او ټولو سره یې ډېره مینه درلوده نو پرته له کوم ضرورت یې غیر حاضري نه کوله غواړو چې حسنا خپلو هیلو ته ورسېږي او یوه نړیواله ژورنالیسته شي انشاءالله
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکي په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 سلور سوشل دوویشت یولس چلرویش پینزه سو یو.